لس بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي او چې د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز د ننګرهار د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره دغه ولایت ته تللی، د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو حل د سولې د خبرو لپاره ضروری دی. د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیز پروګرام لرو ژوند په شیبو کې، خو تر هر څه وړاندې توجه کړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شینوارو له یو شمیر مشرانو سره لیدلی او د دوی د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړي. د افغانستان لوی درستی جنرال قدم شاه شاهین پرون د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته تللی او په یاد ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې ستایلی دي او په تهران کې مظاهره چانو د سعودي عربستان په سفارت یرغل کړی او د راپورونو له مخې د سفارت یوې برخې ته یې اور ورته کړی دی. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر د شینوارو له یو شمیر قومي مشرانو او علماو سره تیر ماخام په ارکی ولیدل. د ارګلیوی خبر پاڼې سره سم مشرانو د خپل امنیتی او سیمایزو ستونزو پاکړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. ولسمشر غنی د مشرانو ته وویل چې د دوی درد احساسوي او ژمنه یې وکړه چې د امنیتی او نورو ستونزو د حل لپاره د علماو، مشرانو او حقوق پوهانو یو ګډ پلاوی ټاکي. د جمهوریت ریاست اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غنی د شینوارو مشرانو او دینی عالمانو ته وویل چې سګنې کال سخت او د موږ د بقا کال وو چې د هیواد امنیتی ځواکونو د سرخندنو له برکته هم دښمنانو ماته وخوړه او هم نړیوالو له افغانستان سره د خپلو همکارۍ ژمنه تازه کړه. د افغانستان لوی درستی جنرال قدم شاه شاهین پرون د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته تللی او په یاد ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې ستایلې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې د افغانستان لوی درستی ویلي چې دوی به په یاد ولسوالۍ کې د طالب او داعش ډلو پر وړاندې ځمکني او هوایي عملیات وکړي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت له اچین ولسوالۍ څخه د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو راپورونه ورکړل شوي چې په وړاندې افغان ځواکونو هم د عملیاتو پریکړه کړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی اسیا د فدراسیون د اتلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او پایلوبه ته ووت. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم راستیال روزونکی علي اسکر لالي ازادۍ راډیو ته وایي چې نننۍ لوبې ته یې پوره تیاری نیولی دی.
دی
وی موږ په پوره تیاری لرو. هغه څه چې د ټیم د تیاری لپاره د هیواد د فوټبال د مسؤلینو او د فوټبال د ملي ټیم د مشرانو له لاسه کېدل کړي دي. ان شاء الله چې موږ به په پوره تیاری هند سره مخامخ کیږو. افغانستان د دغه جام په پایلوبه کې په خوا هم دوه ځلې له هند سره مخامخ شوی دی چې وایي ګټلې او وایي بایللې. بلخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د زمبابوې په وړاندې د 500 ورځنیو نړیوالو لوبو د لړۍ دریمه مسابقه پرون وبایلله. د دغه سیریز 2.5 اواره او 2.5 اواره لوبې لا پاتې دي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. په تهران کې مظاهره چانو د سعودي عربستان پر سفارت يرغل وکړ. د راپورونو مخې مظاهره چانو د سفارت وی برخه ته اور ورته کړ. په تهران کې دا اعتراض ورسته لدی وشو چې سعودي عربستان یو مشهور شیعه دینی عالم نیمرول نامر لا سپک څلويخت نور سره اعدام کړ. سعودي عربستان نامر تروریس پاله خو ایران موړه په سعودي عربستان کې د کوڼ تکړه شویو شیعه اقلیت د قنو اتل غني. د ایران د سپای پاسداران سخت دریز ځواک منه کړی چې د نمر د اعدام غچ په د سعودي له سلطنتي کورنۍ څخه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سعودي عربستان سفیر د نمر پر اعدام دو د اعتراض په خاطر احضار کړ. سعودي عربستان بیا په خپل هیواد کې د ایران سفیر د ایرانی چارواکو پر انتقادي څرګندونو د اعتراض په دود احضار کړ. په سومالیا کې الشباب توندلارې اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوری ریاست ته د هیلمن نومان ډونالد ترامپ له وروستیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي. ترامپ تیره میاشت په یوه وینا کې امریکا تر مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه وکړه. د سایت پنامه په امریکا کې وای استخباراتي اداره چې د توندارو ډلو تبلیغات ساري وای الشباب چې له القاعده شبکې سره ارتباط لري د ډونالد ترامپ دغه خبرو ته په اشاره په لویدیځ کې مسلمانان جهاد ته رابلل دي. د ډونالد ترامپ په دې خبرې چې امریکا تر مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه کړې وه سخت انتقادونه شوي وه. امریکایي چارواکو د ډونالد ترامپ دغه څرګندونې په کلکه غندلي. او د ایران قضایی ادارې د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو کې ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات ګڼي منع کړل. د میزان دولتي خبري آژانس د ایران د قضایی ادارې د یوې باخبرې سرچینې له قوله وایي بهار ورځپاڼه به سل له نن ورځې د خپرېدو حق نه لري. دغې سرچینې میزان خبري آژانس ویلي چې بهار ورځپاڼه ځکه منع شوه چې د نظام خلاف تبلیغات کول او داسې مطالب خپرول چې د اسلامي جمهوریت بنسټ ته یې تاوان رسو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټه ایران د نړۍ د حق لسو یوادونو څخه ګڼلی چې تیر کال پکې په مطبوعاتو تر ټولو له زیاتو قیوداتو کار اخیستل شوی دی. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوو.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې نه یوازې د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ شئ بلکې مطالب لوستلای هم شئ. د رواني خبرونه په دوام کې واورئ. د سولې علي شورا وای د طالبانو د خپل منځي اختلافات او حل د سولې لپاره ګټور دی.
دوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په سر کې د افغانستان په سیاسي رو جوړ کې ډیر زیات مهم رول لوبولی دی.
د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز د ننګرهار امنیتي وضعیت وڅیړه. د نوي کابل بانک رئیس وای په دغه بانک کې د بهرنیو د پانګونې لار چمتو شوې. د کونړ یو شمیر مشانو او دینی عالمانو له شونځیو سره د سخت دریزو دښمنی وغندله.
ډیر د چپستونه دی لکه ټول شورا به زو یاد کما لارې وفات شو زویراغه.
د دې او زن نور راپورونو په پای کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وای طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې په متحد ډول خپل دریځ واضح کړي. د دې شورا سرپرست آزادي رادیو ته ویل چې د طالبانو یووالی د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې طالبانو هم د سیاحت سي پیل کړي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. په دې اړه د ناجی ساپی راپور واوري.
د سولې علي شورا وای چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډیر مهم رول لري.
د دغه هلو ځلو تقاضا دا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکرات مستلار شي. د غوي اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي رو جوړ کې ډیر زیات مهم رول لوبولی شي. د افغانستان په ثبات او پټیکاو کې
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یو غونډه هم جوړه کړې ده. د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې د افغان افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډه جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له وادر څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي او کتی اتفاق راشي سره یو شي هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کی د یو ادرس ځخ چې هغه پایدمن دي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د بخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی وو او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسلوال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبره اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپو طوفان او وزیري د پوښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې واځي د خپل مخالفتونو خپل د کمزوري په خاطر کې د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بل اخر عدالت په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ لاري پر پاکستان فشار راولي سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خوره کې دننه وځپي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای حکومت ژمند چې اعلان کړي مودې سره سم د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات ترسره کړي. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که په هیواد کې امنیت ټینګ شي انتخابات ترسره کیږي او له هغه پرته په ټاکلې موده انتخابات ممکن ترسره نشي. په دې موضوع رحمت الله افغان راپور لري.
افغان حکومت ډاډ ورکوي چې له ټاکلې مودې سره سم به په هیواد کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي او د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې جوړېدو لپاره هم هڅې پیل کړې دي. د ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمی د شنبې پورې ازادي رادیو ته وویل د خلکو له غوښتنو سره سم حکومت هڅه کوي چې له انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او بیا په ټاکلې موده کې انتخابات ترسره کړي.
مونږ خو خپله تلاش کوو چې اصل چې خلک ته مونږ ویلي وو چې انتخابات بشي، اول اصلاحات ورشي، بیا به انتخابات شي او انتخابات نه وروسته لویه جرګه شي. او مونږ بالکل په تلاشونه کوو او هڅه کوو چې دا ټول کار په خپل وخت کې ترسره
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف خانی وویل چې د راتلونکي کال د اوړي او منی ترمنځ به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. خو د حراست او ثبات شورا وایي حکومت په پام کې لري چې د اساسي قانون د تعدیلو جرګه چې لوړاندې شمنه شوې ده او د راتلونکي کال په سمبوله کې به تر سره شي ناممکن کړي. دغه شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د اوړي او منی ترمنځ موده کې امنیتي ګواښونه په لوړه کچه وي او په دغه وخت کې له امنیتي پلوه انتخاباتو ته زمینه نه وي برابره. یا د شورا چې تازه جوړه شوې ده او ځان د حکومت مخالف اپوزیشن بولی که څه هم د انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی کوي خو سپارښتنه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره مناسب وخت د راتلونکي کال د پسرلي او اوړي ترمنځ دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د حراست او ثبات شورا څرګندونې له حکومت سره د دوی سیاسي مخالفت بولي. خو دغه کارپوهان هم راتلونکي انتخابات د امنیت په ټینګښت پورې مشروط ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې امنیت تر ټولو جدي او لوی ګواښ دی.
اشرف غنی چې دا کړی چې د اوړي او د منی ترمنځ کال ته موږ انتخابات کوو یا مصمم یو چې ویکو دا قطعی نشي کېدلی. اصل په سلو کې مشروط دی په امنیت باندې، امنیت په ټول وطن کې په ټولو ولسوالیو کې کټولو کې ټینګ کړای شو نو دا کولی شي تخنیکي د لحاظه به ځان ورته برابر کړي چې سر دې اوسه ورته کار وکړي. او که امنیت ټینګولی ونه شي نو بیا تخنیکي مسایل هم نه برابرېږي او بیا عملي کولی نه.
حکومت په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکي انتخاباتو په اړه چمتووالی ښودلی چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو برخلیک نه دی معلوم. بلخوا د ولسوالیو د نفوس د دقیقې احصایې نشتوالی، مالی او تخنیکي مرستې او خراب امنیتي وضعیت هغه څه دي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات له جدي ننګونو سره مخ کولای شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم د یاغیانو په وړاندې د افغان ځواکونو د فعالیتونو د ارزونې لپاره پرون ننګرهار ته لاړ. په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د افغان ځواکونو عملیات په وروستیو کې پراخ شوي دي. د ننګرهار چارواکو وړمه ورځ په دغو عملیاتو کې د داعش د وسلوالې ډلې د شپږ ویشت کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. په دې اړه سلطان محمد سرور نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال جنرال مراد علي مراد په یوه ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې لوی درستیز ننګرهار ته د دغه سفر په ترڅ کې د 201 سیلاب قولي اردو له منصبدارانو او سربازانو سره ولیدل او په جګړه کې د شاملو قطعاتو فعالیتونه ورزول لارښوونې وکړي او په اولویاتو یې ټینګار وکړ. هغه وویل چې افغان ځواکونو په ځانګړي توګه د اچین په ولسوالۍ کې خپل ځمکنیو او هوایي بریدونو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړولې دي. جنرال مراد علی مراد وویل چې ولسی خلکو هم د داعش په وړاندې عملیاتو کې برخه اخیسته.
علاوه کې نیروی امنیتی فعالیتاشن انجام داده
د امنیتی ځواکونو د فعالیتونو ترڅنګ ولسی خلکو هم د ولسی پاتونونو لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او په هغو ځایونو کې چې داعش ډلې د خلکو په ځورولو لاس پورې کړی وو خلکو یې هم په مقابل کې جدي عکس العمل ښودلی دی. طالبان او داعش دواړه د دولت مخالفین دي. جنرال مراد علي مراد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په جواب کې چې دولتي ځواکونه د دغو ډلو خلاف خپل عملیاتو کې کومې ډلې ته اولویت ورکوي وویل مونږ د هر یوې ډلې فعالیتونه بیل ارزیابي کوو. مونږ د هر هغه کس په وړاندې چې د افغانستان خلک ځوروي عکس العمل ښیو او هر عمل ته ځواب وایو. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د هغو وروستیو رپورټونو په هکله چې په کې د ننګرهار په یوې سیمه کې له هلیکوپترو د داعش د وسلوالو کسانو د کوزیدو ادعا شوې وویل چې تر اوسه په دې هکله د قناعت او تایید وړ کوم رپورټ نه دی ترلاسه کړی. جنرال مراد زیاته کړه چې کومې خبرې چې ځینې رسنۍ یا ملکی خلک په دې حق لکوي مونږ یې کافي معلومات نه لرو. د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال په ننګرهار کې د داعش د رادیوي تبلیغاتو په حق لوویل چې دغه خبرونه موقتی دي، کله ناکله اوریدل سوي دي او په سیار شکل تر سره کیږي، تر اوسه ځای نه دی تثبیت شوی. جنرال مراد زیاته کړه چې کشفي اورګانونه فعالیت کوي چې کله نتایج ترلاسه سول تصمیم به ونیول شي.
د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډ کې پریکړه وکړه چې شونځي د ټولو شریکتیاو په ګډوي ساتنه کوي. دوی دا غونډه وروسته لدی وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفانو په یو لیسه کې بمی چاودنه وکړه. له کونړ د اوساري رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
مولوی نجیب الله حقیر ول په افغانستان کې روان جنگ اسلامي بانه نه لري او نه هم د جنت د حصول د پاره تر سره کیږي، بلکې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو د وجل لپاره یو تپل شوی پردې جنگ دی.
دا د جنت جنگ نه دی، دا د هورو د غلمانو جنگ نه دی، دا د مرتب کې د مرتب د ورانولو جنگ نه دی، دا د ملت د ورانولو جنگ دی، دا د سیاسي او اقتصادي ګټو جنگ دی. دا دا خلکو یو توتی انا او بل اخر لای مال جوړ کړی، دا دای تعالی جوړ کړی. مدرسې پامن کې نه دا، مولاری پامن کې نه دی، سپینګیری پامن کې نه دی، معصوم معصومان او زنانې پامن کې نه دی، جمعات پامن کې نه دی. بل اخر په خپل سترګې ولید چې قران عظیم هم شهید کو.
قومي مشر حاجی عجب خان ویل خونزی د دولت په بودیجه پر مخ وړل کیږي، خو دروازې ټولو تخلاص دي، ساتنه یې هم د ټولو دنده ده او هر څوک چې د خونزی مخالفت کوي هغه د افغانستان او پوهي دښمنان دي.
کو ډاکټر جوړی کی د بهاریف نه جوړی، کو مولای صاحب جوړی کی د بهاریف نه جوړی، جماعت الوزه، مکتب الوزه، معرف الوزه، مولا سکار لري، انجینر سکار لري، د سیو شخص سکار لري چې هغه سره انسانيت بکی بکی او د معرف په انسانيت معلومي معرف پتا سي توف تر سي معرف نه بغیر یو ځکه ژوندګی نه کیږي او هغه ژوندګی د معرف نه بغیر کیږي چې وحشي ژوندګی وي او تور تور تم ژوندګی وي نه اهل ژوندګی وي.
د شیګل پرمختي شورا مشر علي احمد خان ویل حکومت باید د خونځي مخالفین قوم ته پګو تکړي چې دوی ورسره خبري وکړي.
دا نه د واجب کور دی، نه د رئیس معرف کور دی، نه د اشرف غنی کور دی، دا زمون کور دی. دا خلک راغون شو دي مونږ ته راوخه وي ورزو د کشمیر خان ته خبره کوي زمون کور دی چې پار دې کې وستر کوي او قاری شاو مستم شو او هغه دې ولست کار کوي.
دغه غونډه ورسته له هغه کیږي چې څو ورځې وړاندې د شیګل ولسوالۍ د بابل جهاد لیسې مدیریت ته د نامعلوم کسان لخوا د شپې بم کې خودل شو. د لیسې مدیریت او نورې ودانۍ ته زیان ورسېده. د باب الجهاد لیسې ودانۍ په 1922 لمریز کال کې د ډاکار مؤسسې لخوا جوړه شوې وه چې د بنسټ ډبرې د حزب اسلامي قومندان حاجي کشمیر خان په لاسونو ایښودل شوې وه چې څوک اوس هم په سیمه کې د دولت مخالف دی. تر اوسه د باب الجهاد لیسې ته د ایښودل شوي مین ذمواری کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په شیګل کې اوس مهال انجینر ګلبدین حکمتیار پورې د تړلي حزب اسلامي جنګیالي او وسلوال طالبان فعال دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت وغوښتل چې د سولې د پروسې په اړه د افغانستان ملي شورا او ملت ته معلومات ورکړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکاو چې د سولې پروسه باید په افغانستان کې د ثبات سبب شي. په عین وخت کې د ولسی جرګې لمړی مرستیال وویل چې حکومت باید د سولې او جګړې پالیسي او ستراتیژي د خلکو له استازو او ملت سره شریک کړي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د افغانستان ولسی جرګه په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د بیلابیلو ډلو حضور ته په اشاره وایي چې د دوی له یوې ډلې سره خبرې نشي کولای چې په هیواد کې سوله ټینګ کړي. د دې جرګې رئیس د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د سولې پروسه د ملي شورا او افغان ملت سره په سلا مشورو پر مخ یوسي.
سولې پروسه ملي هست به ملت افغانستان.
سولې ملي پروسه ده، د افغانستان ملت سره تړاو لري. حکومت مکلف دی چې د سولې پروسی په تړاو د افغانستان ملي شورا چې د خلکو استازي دي دوی دقیقا په جریان کې وساتي چې څنګه سولې او بل اخره د سولې په پای کې د افغانستان خلکو ته د یوې سراسري سولې شاهدان وو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی سباندې یو اونې وروسته د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون سلور ارخیزه غونډه جوړه شي. ولسمشر غنی ویلي چې د دغو سلور ارخیزو خبرو لمړی غونډه به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دویم په کابل کې جوړه شي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه ویلي چې کابل ته د پاکستان د لوی درسیز راحل شریف د روسي سفر پر مهال د پریکړه هم شوې چې د سولې خوښونکو او جنگ خوښونکو طالبانو ترمنځ باید توپیر وشي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ویل چې د هیواد په داخله او خارج کې د ځنیو منابعو د معلوماتو لمخې د داعش ډلې پیاوړتیا تر شا بهرني لاسونه شته او قرباني افغانان ورکوي. موړي همدارنګه د سولې او جګړې د پالیسۍ په جوړولو هم ټینګار وکړ.
حکومت دې خپل سولې او جنگ پالیسی او ستراتیژي په ډیر دقت او د ملت کور سره په مشوره د ملي ګټو د خوندي کولو پر بنا جوړ کړی.
حسن وکړه چې د ولسی جرګې د غوښتنو په اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو په دې حق له حکومتي چارواکو خبرې و نه کړې. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې د سولې د خبرو اترو په اړه له ملي شورا، خلکو او بیلابیلو مدني بنسټونو سره لازمي مشورې کیږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې د سولې پروسې د پرمخ بیولو لپاره هڅې زیاتې شوې او پاکستان هم یو ځل بیا ژمنه کړې چې افغان حکومت سره په دې برخه کې مرسته کوي.
تاسیز مشخله ازادي رادیو اوریدا. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي، azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویپانی پاتره خلکوی په افغانستان په حکومت کې اوس هم ځینی دولتي چوکۍ د شخصي ملکیتونو په څیر کارول کیږي. دوی وایي داسې دولتي چوکۍ شته چې مسؤل ورڅخه تبدیل شوی یا تقاعد شوی هم وي. د دې چوکۍ د زوی یا هم د کورنۍ کوم غړي ته ورکول کیږي. د دې ډول چوکیو مثالونه ډیر دي، خو تر ډیره ځایه د خلکو له نظره پټ ساتل شوی دي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم حکومت لدې وړاندې ویلي و چې ټول ګمارنه باید د آزاد رقابت لپاره وشي او د دې لپاره د اداري اصلاحاتو کمیسیون او د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره رامنځته کړه، خو خلک وایي په ځینو ګمارنو کې اصول تر پښو لاندې کیږي. د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د حکومت په تشکیلاتو کې داسې څوکۍ شته چې د شخصي ملکیت او جایداد په څیر کارول کیږي. د دې ډول څوکۍ بیلګې ډېری دي، خو د خلکو له نظره پټې پاتې شوې دي. د کونړ ولایت وسیدونکو وای په دې ولایت کې هم داسې دولتي څوکۍ شته چې د هغې د مسؤل د لرې کېدو تبدیلېدو او تقاعد وروسته څوکۍ د هغه زوی یا ورور ته پاتې شوې ده. د دې ولایت د مدني ټولنې یوه غړي شعیب غروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ کې ډېر داسې پوستونه دي لکه سولې شورا به زه یاده کړم، پلار یې وفات شو، زوی راغی. تېرو 15 کاله وړاندې سولې شورا رئیس مړ شو، بیا یې زوی وټاکل شو. په نورو ولسوالیو کې هم داسې دی چې مدیریتونو کې پلرونه له منځه تللي دي، په ځای باندې زامن ټاکل شوي دي. او د عامې روغتیا رئیس هم دا تقریبا یو میاشت تقریبا کېږي لاړ او ورور یې د هغه په ځای باندې سرپرست شو.
د زابل ولایت اوسیدونکی رحیم الله رحیمی وای چې په دې ولایت کې ځینې دولتي څوکۍ نه یوازې دا چې د قومونو په واک کې دي، بلکې له پلار څخه زوی او یا له ورور څخه ورور ته پاتې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
مرکز کې په ځینو ریاستو او په ځینو دغو کې ستا داسې څوک ستا چې پلار یې ایسته سوی او زوی یا وراره یې پر پوست باندې مقرر سوی. نور دغسې مدیریتونه دي، پوستونه دي چې خپل وراره د کاکا زوی دا معرفي کېږي، خو زه د خاص نوم نه شم درته اخیستی. لکه په اطلاعات کلتور کې انکشاف دې حد کې د شیم
یوازې د زابل او کونړ ولایتونه نه دي چې ځینې دولتي څوکۍ په کې له پلار زوی او یا له ورور څخه ورور ته لیږدېدلې، بلکې په بدخشان ولایت کې هم د دې ډول څوکیو بیلګې موجودې دي. د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال ضیاءالدین واسق سره له دې چې د دې څوکیو د مسؤلینو د نومونو له افشا کولو یې ډډه وکړه، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ستونزې انکار ونه کړ.
زه دا تاییدوم. په یوه پوست کې شل کاله کېږي چې یو کس پکې کار کوي. د نفوسو د ثبت احوال په اداره کې شته او همدارنګه په ځینو نورو ادارو کې شته چې د خپلې کورنۍ غړي پکې مقرروي. دا نه یوازې په بدخشان بلکې د هیواد په ټولو سیمو کې دا ستونزه لیدل کېږي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس سید ذبیح الله ساویز ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون په 1320 لمریز کال کې جوړ شوی او تر اوسه شاوخوا 200 دولتي کارکوونکو د دې کمیسیون د آزاد رقابت په اساس د ارزونې قانوني پړاوونه تیر کړي او د دولت پر مختلفو څوکیو ګمارل شوي دي. په کابل ولایت کې هم خلکو د ورته مقرریو بیلګې لیدلې دي. کله چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته د هغه زوی صلاح الدین ربانی دې څوکۍ ته وګماره، موضوع د یو شمېر خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د ولایتونو د تشکیلاتو چارې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو په خپلواکې ادارې پورې اړه لري. د دې ادارې چارواکي وایي د سیمه ایزو ارګانونو مسؤلین د اصلاحاتو د نوي ریفورم په اساس له ارزونې وروسته پر پوستونو ګمارل کېږي. د دې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اداره مستقل ارگانای محلی
د سیمه ایزو ارگانونو مستقله اداره په تشکیلاتو کې پر اصلاحاتو او د ریفورمونو په جوړولو کار کوي. ټول مقرره چې کیږي د اداره یې ساری. کله خلکو سره اسناد وي موږ به تعقیب کړو، بیا هم موږ هڅه کوو چې د استخدام پروسه شفافه کړو.
سره له دې چې حکومت پر دولتي څوکیو د کارکونکو د ګمارلو لپاره د ریفورمونو آزاد رقابت او د ارزونې د پروسې خبرې کوي، خو خلک وایي چې په مقررو کې واسطه پیژنګلوي، ژبنی، قومي، سیمه ایز او سیاسي ملحوظات هغه نیمګړتیاوې دي چې پر دولتي څوکیو یې د کارکوونکو د ګمارلو د پروسې شفافیت زیانمن کړی دی، خو حکومت ژمنه کړې چې دا پروسه به شفافه کړي.
د افغانستان حکومت وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره ځانګړی پروګرام لري. د نوي کابل بانک رئیس سید جان سعید ازادي راډیو ته ویل چې اوس شرایط برابر شوي او د خزانو د ریاست د پروګرام پر اساس په ځانګړي ډول بهرني پانګوونکي کولای شي په دغه بانک کې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. سلطان محمد سرور له ښاغلي سعید سره مرکه کړې.
رئیس صاحب محترم، دا تاسو زیارونه چغواړي کابل بانک خصوصي کوي څومره پرمختګ کړی؟ څو ځلې تاسو کابل بانک وړاندې کړی چې خصوصي سي مګم دغه زیارونه کسي ټکنی دي؟
دا خبره دا چې د زموږه مچ ماتره کړی چې ایس یو خراب شي تاسو نه سوق نه اخلي. تاسو کفه عادي مسائل کې په عامیانه تاسو ته مثال درته. تاسو هغه وخت یو انسټیټیوټ یا یو داسې یو ځای چې انسټیټیوشن دی اقتصادي وسیږي چې هغه اواید ولري د اواید په اساس هر څوک اندازه لګي او نه خو څه څنګه زه باورمن پدې ما چې تیر ځل هم دولت څو ځل شي پرایټایزیشن لپاره کار کړی دی. هغه هم کوششونه وو، هغه بخش هغه تعهدات وو چې جامع جهانی ته ورکړ شوی وو. او کوشش په دا او چې هغه وخت پرایورټایز شي. خو اوس دغه خاص توجه دې موضوع ته شوې ده دا بانک نه ډیر یو بانک د سیو بانک جوړ شوی دی چې تاسو کولی شي چې تاسو په 2014 کې به ضرر نه لري، او دا بانک اوس دولت کولی شي چې د جګ موقف نه دا بانک خرڅ.
مشتریان هم لري داخلي یا خارجي څوک دي؟ څوک راغلي
د مشتریان په اخلا داخلي او خارجي؟ موږ ایډورټایزمنت ورکړی دی اعلانات په ټول د نړۍ په کچه باندې اعلانات ورکړی دي چې هغه مستقیم من ریاست د خزائن وزارت مالی سره په تماس کې دي.
د نوی کابل بانک رئیس شغله سعید چې مرکه تاسو آزادی رادیو واوریده د دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. اوس په اجمل تورمن د دې ساتلند خبرونه در واوروي.
افغان ولسمشر د شینوارو لایوش میر مشرانو سره لیدلی او د دوی د سونزو پاړې ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان لوی درستی جنرال قدم شاه شاهین پرون د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته تللی او په یاد ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې ستایلې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د تلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې د تلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. په تهران کې مظاهره چارو د سعودي عربستان پر سفارت يرغل کړي او د راپورونو د مخې د سفارت یوې برخې ته ور ورته کړي. په تهران کې د اعتراض وروسته لدی وشو چې سعودي عربستان یو مشهور شیعه دینی عالم نیمر الله له شپږ څلوېښت نور سره اعدام کړ. په سومالیا کې الشباب توندلارې اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوری ریاست ته د هیلمن نومان ډونالد ترامپ له وروستیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي. د ایران قضایی ادارې د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات ګڼي مانا کړل.
د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام لرو، خو اوس په اسد الله لودین راته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سولې په اړه د اسلام آباد غونډې او د داعش د ګواښ په اړه مسایلو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین له څلور اړخیزې غونډې مخکې به د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزه غونډه هم وشي. په سر مقاله کې راغلي چې دغه دوه اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده او هغه دا چې که د دواړو هیوادونو چارواکي په دوه اړخیزو خبرو کې د باور فضا رامنځته او یو بل ته قناعت ورکړي، د څلور اړخیزو کمیټې کارونه به په ښه مسیر روان شي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغانستان او پاکستان یو د بل په وړاندې تورونه پوري کوي او همدغه تورونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا خړپړه کړې ده. د ورسپانې په باور د اسلام آباد د غونډې نتیجو ته ډیره خوشبيني هم نشته، خو د پرمختګ دی یو ګام په توګه یادې دلی شي. کابل پوسټ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د سولې مخالفین غواړي د اسلام آباد غونډه ناکامه شي. په مطلب کې د سولې عالی شورا د مسؤلینو په حواله لیکل شوی چې په کابل کې روسي انتحاري حمله هم د هغو کسانو لخوا کیږي چې د سولې لټینګښت سره مخالفت لري. د مطلب لیکوال ویلي د سولې په بهیر کې د امریکا او چین ګډون هلي زیاتې کړي او د دغو هیوادونو په حضور کې پاکستان هم د سولې په برخه کې خپل رول لوبولی شي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په اړه د راتلونکو غونډې د راغنده او غیزمنو پریکړو په هیله. په سر مقاله کې راغلي پاکستان ژمنه کړې چې په خپل خاوره کې به هغه وسلوال مخالفین ځپي چې د سولې له بهیر سره نه یو ځایږي. د سر مقاله لیکوال ویلي امریکا او چین باید پاکستان دې ته اړ کړي او ضمانت ری واخلي چې د سولې په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي او وسلوال مخالفین اوربند ته وهڅوي. اطلاعات روز ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ننګرهار افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د راننوتو دروازه ده. په مطلب کې راغلي چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو سیمه چې ډیوران کرخې ته نږدې پرته ده د سوریا او عراق له هغو سیمو سره شباهت لري چې داعش وسلوال پکې فعال دي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د نننه طبي خدمات غوړېدلې او اوس د ډیرو سختو ناروغیو درملنه د هیواد په داخل کې ممکن ده. د دې وزارت چارواکي د امیری کمپلیکس پنوم خصوصي روختون کې د زړه ناروغي او د علاج بریالي بهیر په یو خوند کې پایل کړ او خلکو یو غوښتل چې د هیواد دننه درملنې ته لومړی توبر کړي. د امیری کمپلیکس مسؤلان وایي چې دغه روختون د شپږو میاشتو په موده کې تر سلو زیات د زړه جراحي عملیات کړي او هڅه کوي چې د علاج لا ډیر امکانات برابر کړي. یوسف خان زدران راپور لري.
کته هم په یواد کې د بکیفیت درملنې او په دې برخه کې د کمو امکاناتو څخه ډیر شکایتونه موجود دي. خو د روغتیا وزارت چارواکي ادعا کوي چې افغانستان اوس مهال د سختو ناروغیو د علاج وړتیا لري. دغه وزارت چارواکو چې د شنبه په ورځ په کابل کې د زړه ناروغیو د علاج په برخه کې د امیری کمپلیکس په نوم د یو خصوصي روغتون په خدماتو خبرې کولې، ټینګار وکړ چې دا ډول ډیر روغتون نشته چې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو اړتیا کمه کړې ده. د امیری روغتیا وزارت د مالجوي طب رئیس محب الله زیر وایي چې د عصري روغتونونو جوړېدو سره خلک کته پکار د چ پخپلو ډاکټرانو اعتماد وکړي.
امروز خوشبختانه کشور ما شما وزارت ساتامي
لنی کمرغنن ورځ زمونږ اوساس هیوا د دامې روغتیا وزارت د دې ورتیا پیدا کړي چې اکثره ناروغي په هیوا کې د نن اساس خپلو ډاکټرانو په واسطه دوا شي. خو یو شمیر وطنوال چې اوسم د علاج لپاره بهر زی راګرځولې سخت کار دی، ولې ستاسو ډاکټر لایق دی هغو خدماتو ته پکتو چې ستاسو په هیوا کې شته بهر ته مزي. ښاغلی زیر وایي چې لاهم په میلیونونو ډالر پنګونه د درملنې لپاره له هیوا د بهر وزي چې د کار د نور هیوادونو په وړاندې د افغان ډاکټرانو ورتیا تر پختنې لاندې راوستي ده. په افغانستان کې د اسري درملنې ډاډ داسې وخت ورکول کیږي چې ډیری افغانان په هیواد کې د نن نه د زینو جدي ناروغیو علاج ممکن نه ګڼي. دوی وایي چې په هیواد کې د ناروغیو تشخیص تونزمن وي، درمل تر ډیره بې کیفیته وي، روغتونونه کده امکاناتو اعلانونه هم کوي خو ترې استفاده نه کوي او ګڼې نورې نیمګړتیاوي. د امیری کمپلیکس مسولینو هم ځینې دا ستونزې مني خو وایي چې دوی په شته امکاناتو یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د 1500 د ډیرو ناروغانو د زړه د بیماریو علاج کړی دی. دغه کمپلیکس مشر میرویس امیری رسنیو ته ویل
تقریبا په مدت شپږو میاشتو کې زموږ د زړه عملیاتونه لسلو نه اضافه شول او نه تنه تعداد سلو نه اضافه شوی بلکې موافقانه اجرا شوی دی. او د دې ترڅنګ تقریبا په حدود 400 نه زیات انجیوګرافي انجیوپلاستي هم اجرا شوی دی. په آینده کې به ان شاء الله په دې منطقه کې به هم موږ کوشش کوو چې د منطقې په ساره به
هغه وایي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغیو علاج نه یوازې اوس ممکن دی بلکې د ګاونډیو ډیرو هیوادونو په پرتله ارزان هم دی. په دې کمپلیکس کې بستر ځینې ناروغان وایي چې بهر ته د تلو وړتیا یې نه لرله خو دلته تر اوسه له علاجه راضي دي.
مخکې خو بېخي نیمکوم نه و چې د زړه مرض په افغانستان کې وشي، یا ماته چې نوم یې مشته کوي وخت کې به وشي چې افغانستان کې وشي. مور خدای زده بیا بېخي پرېښوله خپوتش ولا یعنی رانز 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 بیا دوه میاشتې کې چې بسره میاشت کې رجستر کړی استاد پرایس مالیات خلاص شو.
له دې وړاندې په کابل کې د فرانسویانو روغتون هم په دې برخه کې د خدماتو څنګه پرانسته چې وایي په یو کال کې به شاوخوا د لزر ناروغانو د علاج وړتیا ولري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
وسم تو لویدیزی ورسپانی ګڼو لویدیزی ورسپانی د جمعې په ماښام د کابل ښار پر یو رستوران د موټر بمی حمله په اړه معلومات خبره کړی او ویلي دي چې په دې برید کې دوه تنه وژل شوی دي. لویدیزی ورسپانی دا یادونه هم کړې چې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي روانه میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې د پیلولو په اړه خبرې کوي. ډیجیټل ژورنال ورسپانی په همدې موضوع خپل لیکنې ته دا عنوان ورکړی. د کابل پر فرانسوي خوراکونو د طالبانو پر وژونکو حمله حیرانتیا او غصه. ورسپانې ویلي چې د دې پیښې په دوو قربانیانو کې یو 12 کلن ماشوم هم شامل دی چې د بم په ټوټو لښونده بې برخې شو. دغه ماشوم د رستوران په څنګ کې د یو دوکان په خوله کې ولاړو. ورسپانې د پیښه د هغو بدمرغیو یو بیلګه بللې چې افغانان له کلونو ورسره مخامخ دي. ډیجیټل ژورنال رسپانه زیاتوي چې دا په یو ونی کې په کابل کې د طالبانو دوهمه حمله وه. د ټکسي و چلوونکي محمد حیدر ویلي چې د رستورانت جکپوري افغانان او ځینې بهرانیان راتلل خو طالبان ونه توانل چې رستورانت نه نوځي. حیدر همداراز ویلي چې د رستورانت د باندې چاودنی یوازې عام خلک ووژل او یې هم ټپیان کړل. د همداراز ویلي چې چاودنی د ټکسي او شاوخوا ګڼ کورونه هم سخت زیانمن کړی دي.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل سندگو ای دور است که بیش به دور آمده ایم با منی کنمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگو جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان رو گوری چه مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري.
امریکا او اروپای اتحادیه وای د سعودي عربستان د حکومت لخوا د مشهور شیعه مولا شیخ نمر النمر اعدام کړي شي په سیمه کې فرقوي کړکیش طلبن ووهي. اروپای اتحادیه دغه مولا په اعدام چې د تهران او ریاض روابط نور هم کړکیچر کړل انتقاد وکړ. سلطان محمد سرور د لویدي زو رسنوي د ریپورتونو په اساس نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان جان کیربی وویل چې واشنگتن د نمر اعدام ته ځکه ځانګړي اندېښنه لري چې کېدای شي په سیمه کې اوسنی فرقی تاوتریخوالی ته چې د کمولو اړتیا یې ده لمن ووهي. امریکا له سعودي عربستان غوښتي چې بشري حقوقو ته پام او درناوی وکړي. شیخ نمر النمر د هغو وڅلوېښتو کسانو څخه و چې د تروریزم او ترهګري د جرمونو په ارتباط پرون په سعودي عربستان کې اعدام شول. العربیه تلویزیون د دغو کسانو د اعدامېدو اعلان داسې خبر کړ.
وهو بيان وزارة الداخلية السعودية الذي أعلن فيه عن تنفيذ حكم القصاص في
سبعة سعودية عربستان لكورانيو چارو وزارت في إعلامك دي وطسل وقتو تيروبستانو أو تيروريزم پاراونكو كسانو بحق كي دي قصاص دي نافذ دو إعلان وشو. دا کسان دي سعودية عربستان پا دو لسو سيمو كي اعدام سوي دي پا دغو تيروريستانو بانده پا دولتي ملكي أو پوزي تأسيساتو دي بريدونو أو دي ملكي أو پوزي خلقو دي وجن تور لگول سوي و د غراز دوی د پاراونکو افکارو په خبرولو تورن شوی وو. اکثر اعدام شوی تروریستان د سعودي عربستان دي خو یو پکې مصری او یو کس هم د چاد دی.
سعوديون بالاضافه الى مصري وتشادي.
د امریکا بهرنی چارو وزارت وایي امریکا د سعودي عربستان له حکومت د هم غوړي چې مخالفینو ته د سولېز بیان ازادي ورکړي او له دغو اعدامونو وروسته د احتمالي کلکېچونو د لری کولو لپاره د ټولنې له ټولو مشرانو سره همکاري وکړي. د غراز د اروپאי اتحادیه د بهرنی سیاست د ادارې مشر فدریکا موګرینی وویل چې په ځنګړې توګه د شیخ نمر النمر قضیه د بیان د ازادي او د مدني او سیاسي اساسي حقوقو د ساتنې په اړه جدي اندېښنې رامنځته کوي. هغه زیاتوي چې دغو حقوقو ته خای پټولو حالاتو او د تروریزم ضد مبارزې په چوکاټ کې هم پاملرنه وشي. د اروپای اتحادیه د بهرنیو اړیکو مشر وویل چې د شیخ نمر اعدام په سیمه کې د فرقی کړکیچ پراختیا ته لمن وهي. فدریکا موګرینی وویل چې اروپای اتحادیه د اعدام سزا چې هر ډول وي ورسره مخالفت لري. هغه د سعودي عربستان له حکومت وغوښتل چې د خپل هیواد د مختلفو پرګنو ترمنځ سوله او روغه پیوړی کړي. وروسته له دې چې ریاض اعلان وکړ چې شیخ نمر النمر د تروریزم او ترهګری په جرم اعدام کړي، ایران خپل سیمه ییز سیال هیواد سعودي عربستان د تروریزم او ترهګری په ملاتړ تورن کړ. د ایران بهرنی چارو وزارت تور ولګاو چې د سعودي عربستان حکومت په داسې حال کې چې د نن په هیواد کې خپل منتقدین اعداموي په سیمه کې د تروریستانو او افراطي سنی ډلو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویاند جابر انصاری ریاست خبرداري ورکړ چې د خپل دغو پالیسیو درنه به پرې کړی. د ایران دولت حکومتي تلویزیون ویل چې بهرنیو چارو وزارت د نمر په اعدام باندې د اعتراض څرګندولو لپاره په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړ. وروسته د سعودي عربستان حکومت پر یاس کې د ایران سفیر احضار کړ او د هغه څه لکبل خپل شدید اعتراض ورته څرګند کړ چې په سعودي عربستان کې د اعدامونو د تنفیذ په حق له د تهران له دښمنۍ ډکې څرګندونې وګڼلې.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلمو ومني. تاسو به د چاپی خبرونه په قطار کې د لمر فلکلور د خلکو فرهنګ فرهنګي مردوم فرهنګ او یا هم د تورت نمونه اوریدلی او یا به مو د خبرونه لوستي وي. هو دا ټول نمونه د یوې مجلې چې پر فرهنګ او یا فلکلور مشهور و دي. یا د مجله د شاهی نظام څخه په دې خوا شاوخوا شپږ غنی چاپ شوی چې په بیلابیل وختونو کې نمونه او د چاپ شمیر تغییر کړي، خو لبد مرغه دغه مجله اوس نه چاپیږي. نن نه خبرونه مو د همدغه مجله تاریخ، جوړښت او د موادو ارزښت ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړم.
درنو اوردونکو، د فلکلور یا فرهنګ مجله چومره لڅلبښتو کلو ناوړي د هیواد په پلازمینه کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې خبریدله چې تر ډیره فلکلوریک مسایل په خپل وجود کې خوندي کړی وو. د سویل کې چې د دغه مجلې لمړنۍ نوم لمر وو، خو هغه وخت په دغه مجله کې د فلکلوریکو مسایلو ترڅنګ یو شمیر نور ټولنیز او ادبي مسایل هم خبریدل. اوریدونکو، لکه څنګه چې د زمان په اوښتو سره د فلکلور مجلې نمونه بدل شوی، له دې سره په خوا کې مسول مدیرانو او کارکونکو هم تغییر کړی دی. تر ټولو وروستی مسول مدیر ښاغلی دوست محمد قبلبای وو. نوموړی د مال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغان فلم پر ریاست کې کار کوي. دا د فلکلور مجلې پر تاریخ لاندې غږیدلی.
مجلې فلکلور تاریخ له شاهی دورې نه د لمر په نوم چاپېده او هم ټول مضامون البته پښتو، فارسی، ازبکی ټول هغه د لمر په مجله کې چاپېده. پس له لمر نه چې د داوود خان حکومت رامنځته شو د مجلې نوم تغییر وکړ، د لمر په ځای فلکلور په نامه نشریده. دام امغه شان د پخوا پشان ټول مضامین فلکلوري وو. دا په دوه میاشت کې یو ځل خبرېده. پس لاغه نه چې دا د خلکو پرچم حکومت رامنځته شو، بیا هم دا په کندي خبرېده. مثلا بیا نوم یې هم تغییر وکړ د خلکو فرهنګ په نامه. له هفت سور نه تر استاد ربانی حکومت پورې ټول چې موږ وشمیرو یاره پنځلس شماری کیږي. بیا پس لاغه نه د استاد ربانی په دوره کې درې شماری چاپ شو د فرهنګ په نامه. پس له استاد ربانی نه چې د طالبان حکومت راغله، په هغه کې دوه شماره بیا هم د فرهنګ په نامه خپره شو. د کرزی صاحب حکومت راغله، بیا یو دوه درې شماری نصرالدین صاحب المان مخکې مدیر مسؤول هغه نشر وکړو. پس له هغه نه تر اوسه پورې زه تقریبا څلوېښت شماری مې ایستلی دي.
د علوم اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفیع چې د فلکلور مجلې لومړی مسؤول مدیر وو، وایي چې یاده مجله د جمهوري نظام د راتګ په لومړۍ ورځ چاپ شوې ده. نوموړي ویل
فلکلور مجله په 1350 کال کې تاسیس شو، لیکن په مطبعه کې و تر چاپ لاندې و چې 1352 کال د جمهوریت انقلاب وشو او مجله د جمهوری دوره کې راووته. او جالب دا ده چې دا د جمهوری نظام لومړنۍ نشریه و، ځکه مجله تیار شوې و او زه چې ورغلم په غوسبا رژیم بدل شوی و او ما مجله د مطبعه نه راوی سلکتم د مطبی مسول مدیر څه ځایونه پکې په نښه کړي وو چې هغه دوی پادشاه ته توهین بلل، لیکن ما ورته وویل چې اوس پادشاهي نشته او باید مجله ووځي. د مطبی رئیس مرحوم قنداري هم قناعت وکړ او مدیر مسول ته وویل چې مجله ورکړه. هماغه وو چې د فولکلور مجله د لومړنۍ جمهوري نشرې پیس راووتله.
ښاغلی رفیع وایي دوی هڅه کړې وه چې د هېواد د ټولو سیمو فولکلوریک ارزښتونه او هغه توکي چې د فولکلور برخه ده په بېلابېلو مقالو کې ځای پر ځای کړي. هغه د نوموړې مجلې د موادو او د نومونو د بدلون په اړه وایي.
د دې مجلې د پاره موږ پروګرام داسې جوړ کړی و چې فولکلور څېړنې پکې نشر شي، ولسي سندرې پکې نشر شي، ولسي کیسې پکې نشر شي، ولسي روایات، ولسي عقاید و شگونون و کرک و کگن در طول مسائل پا کراشی او در مسائل پا دی مجله که دی شهید داود خان دی دوری ترپای پوری پا منظم دول نشریدل دی افغانستان دی طول و جب و طول و سیم و دی فولکلور بلا بیلی نمونی پا که خوندی شوی چه او ساغ مجله ده محققین و ده چیلون کل پار مرجع ده و استفاده زنی کهوی. او رست لاغی چه خلقی که ده تاوش و پا یوزر دریس و او پنزوس کال که تراغی او رست ده مجله نوم ده فرهنگ خلق پا نامو واوخت چه و سلسله سیاسی مسائلی هم پا که زای کرل، لیکن په څنګه کې بیا هم فولکلوري مواد نشریدل. د پرچمیانو په دوره کې د مجلې نوم فرهنګ مردم شو او بیا یې هم بیرته ما پخوانۍ حال ته رجوع وکړه. تر زیاته حده کوشش کېده چې فولکلوري مسایل او فولکلوري شیان پکې نشر شي، فولکلوري ادبیات پکې نشر شي او ښه وچلېدل او ډېر مواد پکې نشر شو. وروسته له دې په دې موجوده حکومت کې هغه د فرهنګ په نامه راووته چې لږ یې د نشر ساحه تر پخوا زیاته شوه.
څېړندوی حبیب الله رفیع د یادې مجلې پر بندېدو خوشي نښي او په خبره یې که چېرې یاده مجله بیرته په خپرونو پیل وکړي نو د افغاني ټولنې ټول فولکلوریک مسایل به پکې خوندي شي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی سر محقق محمد اسف ګلزاد بیا یاده مجله د هېواد د فولکلوریکو ارزښتونو په اړه د قوي مقالو او شننو ټولګه بولي او وایي چې د فولکلور په برخه کې یاده مجله لومړنۍ مجله وه چې په کابل کې چاپ شوه.
موږ ادبیات پر دوو برخو ویشو چې یو یې تحریري او بل یې شفاهي دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر شفاهي ادبیات مخ په ورکېدو دي، ځکه دا له یوې سینې و بلې سینې ته په شفاهي توګه انتقال شوي دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې پخوا ځینې فولکلوریک ارزښتونه د فولکلور په مجله کې خوندي شوي وو، خو له بده مرغه اوس د فولکلور په برخه کې کومه ځانګړې مجله نه لرو. که څه هم په هېواد کې انقلابونو په دغه مجله هم تاثیر کړی، کله یې نوم بدل شوی او کله د چاپ له ځنډ سره مخ شوی، خو ټول کې د فولکلور په برخه کې دای وډیر قوی او مختلف مجله و
او رکود مواجه شوه.
مینوالو موږ هڅه کړې چې د فولکلور مجله یو شمیر پخوانی او وسنی غنی پیدا کړو. نو محبوب شاه محبوب د فولکلور مجله یو شمیر غنو ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوولو.
درنو اوریدونکو، لما سره په لاس کې د لمر مجلې اوه مګنه ده چې په 1450 مریز کال د میزان په میاشت کې چاپ شوې ده. د مجلې پر لومړی پوخ یو شوار داسې خل شوی، خدا وطن شاه. د دغه مجلې مسؤل مدیر ډاکټر شیر احمد دی. دغه مجله د دولتي مطبعې له لوري چاپ شوې و چې قیمت یې د وخت 15 افغانۍ ټاکل شوی و. د فولکلور مجلې یوه بله ګڼه چې نوم یې فولکلور دی شپږمه ګڼه یې را سره ده. دا ګڼه د 1450 لمریز کال د وري او غوی میاشتو چاپی خپرونه ده چې په لومړي پوخ کې د څو هنرمندانو یو انځور دی چې په لاس کښل شوی. دا ور د مجلې مسؤل مدیر نثار احمد بهین دی او محتممه یې زهرا چوپان ټاکل شوی. په دې ګڼه کې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو فلکلوریک مطالب خپاره شوي دي. د فرهنګ مجلې د 1418 کال ګڼه هم راسره ده چې د فلکلوریکو مسایلو په باب پکې لیکنې خپرې شوي. مسؤل مدیر یې مهدي دعاګوی دی او د یوې ګڼې به یې 15 افغانۍ ټاکل شوې وه. دا مجله هم په منځمهاله صحافت چاپ شوې. د دغې مجلې بله ګڼه چې دا ځل یې نوم فرهنګ دی په 1440 کال کې چاپ شوې ده. مسؤل مدیر یې سید عالم هاشمی دی. یاده ګڼه په ډېر ضعیف صحافت سره په 46 مخونو کې چاپ شوې او د مطالبو ژبه یې پښتو دري ده. تر ټولو وروستۍ ګڼه چې په 1492 لمریز کال کې د دغې مجلې چاپ شوې د فرهنګ مردم نوم لري چې مسؤل مدیر یې دوست محمد قابلبای دی. د دغه مجلې پر لومړی او دوهم مخ د یو شمیر کورنیو صنعتونو، فلکلوریکو توکو او نورو انځورونه د مطالبو له لړلیک سره یو ځای پراته دي. د لیک ژبه یې پښتو او دری ده، چې په ډېر لوړ صحافت سره په 110 مخونو کې له رنګه انځورونو سره یو ځای چاپ شوې ده.
اوریدونکو، دا چې دغه مجله اوس بنده شوې نو ګڼ شمېر فرهنګیان هم پرې خوشینی دي. د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی محمد اسف ګلزاد د یادې مجلې پر بندېدو خوشینی ښیي او له حکومته غواړي.
زه هیله مند یم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به دغه مجله بیرته په پښو ودروي تر څو د افغاني ټولنې فلکلوریک ارزښتونه او مسایل پکې خوندي شي.
دا چې دغه مجله ولې بنده شوې او د بیا چاپ لپاره باید څه وشي په اړه یې دوست محمد قابل بای وایي.
د دې علت چې دا ولې ماتل شو، دا خو ایمون ریاست دوه نشریه درلوده، یو د خورشید او بل فرهنګ مردم و. دا اصلاحات اداري ویل چې دا یو نشریه بس د ریاست ده. متاسفانه دا فرهنګ مردم لمایسته یې که دا خورشید تر اوسه پورې
د یوې داسې مجلې د مسؤول مدیر په حیث چې په هغې کې ټول فلکلوریک مواد راټولېدل او د افغانستان د مختلفو ټولنو په فلکلور باندې غږېده، د دغه مجلې بندېدل تاسې څنګه ارزوئ؟
زه خو دا یو ډېر ضایع بولم، ځکه چې دا بلکې مجله نه بلکې د افغانستان د اجتماعي تاریخ یوه ګنه ده، یوه نشریه ده. دا خو نه ده چې مثلا یو فلکلوري مطلب نوم چاپو، دا ټول په خپل کې یو هغه محتویات لري، یو ارزش لري. دا ډېر یو ځای ده، اما متاسفانه افغانستان اوس هیڅ شی نه لري چې د خپل فلکلور یا عامیانه مطالب کې نشر کی.
له حکومت سره غوښتنه څه باید وشي؟
والا زما غوښتنه د حکومت خو همدا ده چې دا مجله بیرته احیا کی او تیر په قدر احیا کی، وسایل ورته ورکی، د هر ژبې د هر ملیت یو قدر ورته ورکی.
درنو اوریدونکو، د نړۍ په ټولو پرمختللیو هیوادونو کې د فلکلوریکو مسایلو د ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره چاپي، غږیزي او تصویري رسنۍ موجودې دي تر څو د خپلې ټولنې د فلکلوریکو توکو په اړه معلومات پکې خوندي وساتي. خو په هیواد کې د فلکلور یوه ځانګړې مجله موجوده وه، خو هغه هم له بده مرغه تړل شوې ده. د بیا چاپېدا په هیله یې نننۍ خبرونه مو همدلته تمامېږي. که رادیو ته مو لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چلند.
خدایا سر زور کی خدایا سر تور کیڑون دے زما خو سو پن خدایا 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 ترگ میں واقل چه انسان شمنو چاہتا ورکو پیتی غور